د پلویانو پر ضد څرګندونه کوي. د ترکیه پولیس وایي یو کورد ځان وژون کې پرون پر چاودیدونکو موادو بار موټر د سوریه او ترکیه پولی ته نږدې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې والوزه او 15 تنه یې ووژل. د روسیې ولسمشر له بیلاروس څخه وغوښتل چې روسیې ته خپل زراعتي محصولات صادر کړي او د هغو مخه ونیسي چې له غربي هیوادونو د بیلاروس له لارې روسیې ته قاچاق کیږي. او د ټینس نړیوال فدراسیون روسی نامتو لوبغاړي ماریا شراپو د دوو کلونو لپاره له لوبو منع کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ ویلولئ پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي اوازې اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو موږ خبرونې کوو. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه د تخبرو خو اوس 2 نړیوال موضوعات راخلو. لومړی د عراق. عراقي پوځیان د فلوجه ښار لور ته ورمخته شوي دي، خو د ښار له دننه سخت مقاومت ورسره کېږي. عراقي ځواکونو له څه باندې 2 اونیو راهیسې د فلوجه د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا ښار په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړی دی. ملګرو ملتونو هم د ښار دننه ملکیانو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
عراقي پوځیان د فلوجه ښار جنوب ته ورننوتلي دي. پوځیان وایي چې د شهدا په نوم سیمه یې نیولې ده. د مې په 23مه د عراق سرجاعظم حیدر علي بادي له داعش څخه د فلوجې د نیولو لپاره پوځ ته د عملیاتو اجازه ورکړه. ملګرو ملتو د چهارشنبې په ورځ اندېښنه ښکاره کړه چې په لسګونو زره کسان د فلوجه په ښار کې بند پاتې دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو اهم آهنګ کوونکي لیز ګران د رویټرز څخه 13 ورځې وویل چې په فلوجه کې محاصره خلک له خطرناک وضعیت سره مخامخ دي. ګراندی وویل یو نیم کس چې له فلوجه څخه راوځي د ډیر بد وضعیت خبر ورکوي. دا وایي موږ په فلوجه کې د ملکیانو شمیره کمه ګڼلې وه. موږ داسې فکر کاوه چې له 40 تر 50 زره پورې ملکیان له سخت خطر سره مخامخ دي، خو اوس چې کوم کسان راوتلي دي هغوی موږ ته ویلي دي چې شاید تر 90 زره پورې ملکیان لا هم د فلوجه دننه وي. دوی هلته بند پاتې دي او خوندي نه دي. ګراندی زیاته کړه چې شل سره ډیر کسان تر اوسه له فلوجه څخه په ډیرو سختو شرایطو کې چې 2 ورځې یې پلی سفر کړی دی راوتلي دي، او یو شمېر کسان د راوتلو په وخت په لاره کې له منځه تللي دي. فلوجه د مرکز بغداد د جنوب په 50 کیلومتره کې پرته ده چې د 2014 کال په لومړیو کې دولت مخالفه وسله والو ونیوله. د فلوجه د نیولو لپاره له عراقي ځواکونو سره شیعه ملیشه مرسته کوي او د امریکا په مشرۍ الوتکې د حواله لارې ملاتړ کوي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې د ښار له دننه له عراقي ځواکونو سره سخت مقاومت کیږي. پوځیان وایي چې داعش وسلوالو د ښار دننه تونلونه ایستلي دي او له دغو تونلونو څخه د پوځیانو د تیز پرمختګ مخه نیولې ده. په وروستیو میاشتو کې داعش د عراق په لویدیځ کې پراخې سیمې له لاسه ورکړې، خو د عراق په شمال کې د دغه هیواد دوهم ستر ښار موصل لا هم له دوی سره دی.
د نړیوالې سولې سګنې شاخص یا لارښود وایي جنګونه او د زور زیاتي عمل په نړۍ کې ډېر شوي دي. جنګونو د قربانیانو شمیر په 15 کلونو کې بې ساري لوړ رقم ته رسېدلی دی، او اکثره دغه جنګ جګړې په منځني ختیځ کې دي، خو تیر کال د نړیوالې سولې په لور ځینې پرمختګونه هم شوي دي. دا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د کلنی راپور نتیجه ده. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د جګړو پر مهال د وژل شوو شمیر له 15 کلونو زیات شوی دی. د کډوالو او بې ځایه شوو کسانو شمیر هم تر 13 کلونو زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان تر څنګ په نړۍ کې په تر ټولو خطرناکو هیوادونو کې د سوریې، جنوبي سودان، عراق او سومالیا نمونه یاد شوی دی. او اوس هم 2 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واورئ، د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام ته پام وکړئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنی صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکې چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنې کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیژبینی شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنې کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنې کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کاملو انساني صفاتونه برخمن بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګون کې عمل وشي، دوه ګون کې عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینی شوی ده، دغونه د ټولو خلکو لاساسۍ یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونشي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي. هلته اوږدې نه کېږي، هلته نجونې